خبرونه کې مو ګډون وکړ ته راتلونکو خبرونه چې وزل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د ماجیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام مولا اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري و باور چې د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د مستقیمو خبرو د پیلیدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بلل دي. یو شمیر نور مطالف هم لرو. د خبرونه دوه منې مې د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی و ځانو خبرونه ته ځنګړي شوی. خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړی.
وسلولو په کندهار کې یو دینی عالم وژلی. بدخشان کې ځینې کسان تر واورو او ډبرو لاندې سوي دي. روسیا او ایران په پام کې لري چې په کسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. نامعلوم وسلولو په کندهار کې د قاری محمود الحسن هاشمی په نوم یو دینی عالم وواژه. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي رادیو ته وویل حمله کوون کی چې پر موټر سایکل سپاره و شغلی هاشمی نن غرمه په خاط کوڅه کې په ډزو وژلې دی. قاری هاشمی په لویو دولتي غونډو کې د قران کریم تلاوتونه کول او د کندهار د استیناف محکمې کارکون کوي. تر اوسه چا د دې حمله مسولیت نه دی منلی. د بدخشان ولایت چارواکي وی په کوهستان ولسوالۍ کې ځینې کسان تر واورو او ډبرو لاندې سوي دي. د ولی ویاند وی دغه کسان په یو تونل کې د زرو د ټوټو پر ټولولو بوخت و چې د تونل له پاسه لوی ډبرې ونړې دي او دوی هلته گیر پاتې سول. نیک محمد نظری ازادي رادیو ته وویل پیښه نن سهار شاوخوا لس بجې سوي ده. د ډبرو تر نړېدو وروسته ځینې کسان چې هلته په کار بوخت وو گیر پاتې سول. دا چې څو کسان گیر پاتې دي او څو تنه ټپیان دي معلومه نه ده. ټلیفونونه سم کار نه کوي ځکه موږ ته لا راپور نه دی راغلی. په غرنی ولایت بدخشان کې وخت نا وخت د خاورینو غونډیو او واورو شویدو په پیښو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوړي. په کابل کې نن سهار د یو ماین په چاودنه کې درې پوځیان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي دا د هغه مقناطیسي ماین چاودنه وه چې د پوځیانو په یو رینجر موټر پورې نښلول سوی و. پیښه د کابل په شپاړسمه امنیتي حوزه کې سوې ده. ښاغلی دانش وایي د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې پر زیاته کرنیزم ځکه غني کرل سوي دي. د کرنې ریاست مرستیال عبدالوارث تان ازادي راډیو ته وویل دغه غني په بیلابیلو ولسوالیو کې کرل سوي دي.
بټی کوټ، کاما، لیسود او کوز کونړ ولسوالیو کې په پراخه پیمانه کې دي چې سکالې مونږه 1450 هکتار ځمکه د دې کار لاندې ده. په تخمینی ارقامو 4250 میټریک ټنه تولید کړی دی.
په ننګرهار کې هغه کروندګر چې غني کرلي تمه لري چې سږ کال به په دې ولایت کې په زیاته پیمانه ګوړه تولید شي. روسیا او ایران په پام کې لري چې په کسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د ایران د سمندري ځواکونو یو چارواکي ویلي چې دغه تمرینات به ډیر ژر پیل سي. مهر خبری اجنس نن د ایران د امیرالبحر حسین خانزادی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د دوړو هیوادونو تاکتیکی د ژغورنې او د سمندري غلو پر ضد جنگي تمرینات دي. ایران او روسیه په 2015 او 2019 میلادي کلونو کې هم په کسپین سمندرګي کې د تورته پوځي تطبیقات کړي وو. خانزادی ویلي د کسپین سمندرګي په شاوخوا کې پراته هیوادونه په سیمه کې د هر هغې هیواد د پوځي حضور مخالفت کوي چې له دغه سمندرګي سره ساحل نه لري. د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې چارواکي په پام کې لري چې دا ستوګنی د یوې ودانۍ دوی برخې ونړوي. تیره دوشنبه د دغه کمپلیکس د یوې برخې د نړېدو له کبله 9 کسان مړه سول. چارواکو نن ویلي چې د دې ودانۍ پاتې 9 برخې د ستوګنی وړ دي. د دې ودانۍ اووم پوړ د نوي میلادي کال په شپه ونړېد چې چارواکي علت د طبیعي ګازو چاودنه ګڼي او وایي چې په دې اړه دوی تحقیقات کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د دغه غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډیر پرمختګ نه دی سوی. دا اختلاف سبب سو چې د امریکا د حکومت یو برخه پر چاو سي. ټرمپ پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې بل غونډه د جنوري پر 6 یعنی نن په پام کې نیول سوې ده. د د غرض لیکلی چې له څو لسیزو وروسته باید بلاخره په جنوبي پوله کې ستونزه د تل لپاره حل سي. شغل ترامپ امریکا ته د مهاجرو د اوښتو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس څخه 5 میلیارد ډالر بودیجه غواړي، خو کانګرس ورسره موافقه نه کوي. د ترامپ تر ټویټري پیغام مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس وویل چې په سپینه ماڼۍ کې د چارواکو او د کانګرس د غړو ترمنځ غونډه رغونکې وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. ک غواړی دا نور تاو د مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه اوریدل شي: د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بللی دی.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه ان شاء الله چې شاته دامن ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کې ده.
د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت کې د طلا یو معدن خویدل چې لک تر لګ دیرش زرچڼون کې پکې وجل شوی او و نور ټپیان دی. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو په هدف پېد پر پاکستان فشارونه زیات شي.
په باور ما فشار بالای پاکستان و همچنان ډیپلوماسي فعال بالای ایران و روسیه و امارات و عربستان سعودی باعث از این میشه که طالبان حاضر شوند به سر میز مذاکرات.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د اوبو پاړه د افغان او ایراني چارواکو کلنې غونډه په تهران کې جوړه شوې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې بخپلې جنگي کښتۍ ځای پر ځای کړي. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی او عزیزانو خبرونې ته ځانګړي شوی. د آزادي رادیو سره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت کې د طلا یو معدن خویدل چې لامل یې لک تر لګ دیرش زرچڼون کې وجل شوی او وطن نور ټپیان دي. پیخه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې شوې ده. دمدی خبر د نورو جزئیات لپاره را سره د اوس لسیمی اجمل اریان د ازادي رادیو خبريال د ټلیفون په لیکه دي. اریان صاحب، ستړي مشه مهرباني، نور معلومات په دې اړه څه دي؟
مننه. سلامونه سلامونه تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، د بدخشان د کوهستان ولسوال محمد رستم راغي ازادي رادیو ته ویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د کوهستان ولسوالۍ د شیپو کلی په سیمه کې په هغه کسانو چې زرشوی کوله، یعنی دغه د سیند غاړې کې کار کوو، په دوی باندې کوم سیمه چې دوی د
مهربانی خپل خبر ته دوام ورکړي.
نو مله وای چې تر اوسه پورې د دې په خبره د
10 خلک درنو دوستانو، اجمل اریان لسیمینا لکه څنګه چې هغه وویل چې ټلیفوني ستونزې دي، واقعا غږیم ډیر ښه نه راتلو. تاسو واوریدل چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د طلا یو معدن خویدلی چې لږ تر لږه دیرش زرچڼون کې پکې وجل شوی وو، تنه نور ټپیان دي. پیښه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د کوهستان ولسوال احمد رستم راغي ازادي راډیو ته ویلي چې د کوهستان په شیپو سیمه کې دا پیښه رامنځته شوې ده او د ورخت لامل ریګ خویدلی دی چې دیرش کسان پکې وجل شوی وو، تنه نور ټپیان دي. سیمه ته امنیتي او مرستندوی ډله رسیدلې ده. او دغه ولسوالۍ چې د درنو اوریدونکو تر ډیره نام نم ده، په 13 غوی میاشت کې د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ دا ولسوالۍ لاس په لاس هم شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلیدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولی. د دې شورا وایي چې د احسان طاهری نن په کابل کې وی خبري ناڅه تویل د غپلاوی د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاد رئیس عمر داودزی په مشرۍ اسلام آباد ته سفر کوي چې هلته به د پاکستان د لوی درستی سیاسي رهبرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. په ورته وخت کې د نړۍ والو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د افغانستان په کشاله کې لخکېلو هیوادونو غوړي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي څو طالبان له افغان حکومت را د خبرو میسته کینوی واصل وسال په ډېر نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاد رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ پاکستان ته تلونکي پلاوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلیدو لپاره پاکستانی چارواکي رښتینو او عملی اقداماتو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د دې مطلب په سرګندولو سره ویل چې پاکستان کولای شي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه ان شاء الله چې ته دامه ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کې ده او هغه کولای شي ژر تر ژره طالبانو رهبری ته تشویق وکړي تر څو مذاکرات حکومت سره آماده شي. موږ هیله من یو چې پاکستان موږ سره عملی ګامونه لا زیات اوچت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاد رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي سه شنبه پر ورځ پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې علي شورا د معلوماتو له مخې افغان پلاوی به پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له لوی درستیز سیاسي رهبرانو او خای د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د دې شورا ویان وای دغه سفر هدف په دوو مهمو موضوعاتو سره خچي. یو د پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته د طالبانو هڅول او بلې د دغه هیواد لخوا د افغانستان د سولې بهیر لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ ده. که څه هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري او تل د شک په سترګه کتل کیږي او دغه هیواد ته د افغان چارواکو سفرونه بې ګټې بلل شوي، خو د افغانستان د سولې علي شورا بیا په دې باور ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کشالې په اړه د دغه هیواد په دریس کې سناسه بدلون راغلی ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیرې جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغانان له جګړې ډېر کړېدلي او سولې ته سخته اړتیا لري. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته حاضر کړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي که د سیمې او نړۍ هیوادونو په یوې ګډې همغږۍ سره په پاکستان فشار راوړي، نو شونې ده چې دا هیواد طالبان افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر کړي.
د سیمې هیوادونه باید او نړۍ هیوادونه چې د طالبانو سره مسله کې ښکېل دي باید په قسم د اقسام مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر پاکستان فشار او تعصب تر څو طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. ښاغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیې دغه درې اړخیزه غونډه مهمه بللې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلیدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي. دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی نن ازادي رادیو ته وویل چې امریکا او د سیمې یو شمېر هیوادونه طالبان ډېر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نکینی. پم دی حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان هم ورته نظر لري. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې په دوه مخیتوب تورنوي وای افغان حکومت سره د مذاکراتو میسته د طالبانو د کینولو په هدف باید په هغه هیواد فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا او د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، روسیې او ایران له طالبانو سره د بیلابیلو غونډو په جوړولو دوی ډیر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کینی.
په باور ما فشار بالای پاکستان دی
وی زما پان پر پاکستان فشار او پر روسیه، ایران، سعودي او متحده عربی امارات او فعال ډیپلوماسي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کې نه ولی شي. لبد مرغه خاغلی خلیلزاد او یوشمیر هیوادونو لکه پاکستان، روسیه او ایران طالبانو سره غونډه وکړي او دوی ډیر غټ کړل چې اوس دوی فکر کوي افغان حکومت سره د خبرو پرته هم ځینې بریاوي ترلاسه کولی شي. خاغلی کلکانی وی مخک طالبان حاضر ول چې آن د حکومت لډیرو عادي خلکو سره هم د سولې خبرو تکینی، خو طالبانو تل د افغانستان اوسمهال حکومت لاس پوڅه ګڼلې او ویلي چې ل افغان حکومت سره نه بلکې ل امریکا سره به د سولې خبرې کوي. د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه شان د متحده عربی اماراتو، پاکستان او سعودي عربستان له استازو سره وکتل، خو د افغان حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره یې له لیدلو ډډه وکړه. بیا تمو چې د سعودي عربستان په غونډه کې چې امدا میاش په جده کې جوړیدونکې و دواړه خواوې سره مخامخ شي، خو طالبانو د دغه غونډې په اړه به خبري خودلې او تر اوسه د جوړیدو او نه جوړیدو په اړه هم تازه معلومات نه دی ورکړل شوی. د جدید غونډې په اړه د افغانستان د سولې عالی شورا ویلی ول او دای د ابوظبي د غونډې دوام ګڼلې وو. هاخوا پاکستان هم چې د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن دی، په څو ځلي دا ژمنه کړې چې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، خو یاد هیواد په خپل د غژمنه کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په خپل روسي سفر کې یو ځل بیا پر دې ژمنه ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان له دې ډلې مشتاق رحیم هم افغان حکومت سره د خبرو میز ته د طالبانو د کینولو په برخه کې پر پاکستان فشارونه اغیزمن ګڼي. خاغلی رحیم وای اوس امریکایان له پاکستان سره د جوړجاړي په حال کې دي، خو په خبره د پاکستان د خوخي ورسوله افغان حکومت او خلکو ته د منلو نه ده.
د امریکا حکومت او نړیوال ټولنې لاره په پاکستانی سیستم باندې په پاکستانیانو باندې فشار یو ری بیا زیات شي، ولی چې منګورو چې امریکایان اوس یو رقم دوی سره د جوړجاړي په حالت کې دي او پاکستان خو تقریبا د افغان ولس ثابت ده چې دوی همیشه هڅه کړي چې د افغانستان په سوله کې داسې یو رول لوبوي چېرته چې دوی د خوخي یو سوله وشي چې هغه د افغانستان حکومت او خلکو لپاره د منلو وړ نه ده.
خاغلی رحیم د دې ترڅنګ یاد هدف ته رسیدلو په خاطر د واشنگتن او کابل ترمن د سولې د هڅو په همغږۍ هم ټینګار کوي. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې خبرې چې په دې وروستیو کې تیزی شوي کله له هیلو او کله له ناهیلیو سره مل وي، خو جګړه ځپلی ولس دې ته ورځې شماري چې د جګړې ښکیل اړخونه به کله سره مخامخ خبرو ته کینی او پر دوی به د یوې تلپاتې سولې او امن زیری وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږله ازادي رادیو نوري. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي چې د اوبو په اړه د افغان نو ایراني چارواکو کلنۍ غونډه په تهران کې جوړه شوې. د دې وزارت د اوبو عمومي رئیس انجنیر وایس بصیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د دواړو هیوادونو د اوبو د مرستیالانو په سطحه جوړه شوې او تمرکز یې د هلمند حوضې د اوبو پر مواهدې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې د انرژي او اوبو د تنظیم د کمیسیون ځینې غړي وایي چې ایران ته باید د شوې معاهدې په اندازه اوبه ورکړل شي نه زیاتې. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان او ایران د اوبو د مرستیالانو غونډه په داسې حال کې په تهران کې جوړه شوې چې په افغانستان کې د وچکالۍ او د دوام له امله اوبو کمی شوې او خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 1450 لمریز کال د معاهده پر اساس دا غونډه هر کال د کمیسارانو په سطحه جوړیږي، خو د اوبو د کموالي او د دې معاهده د سم پلي کېدو په هدف سکال د اوبو د مرستیالانو په کچه جوړه شوې ده. دا دغه وزارت د اوبو عمومي رئیس انجنیر وایز بصیری د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان پلاوی با په دې درې ورځنۍ غونډه کې له ایرانۍ او چارواکو سره د اوبو د معاهده په ټولو اړخونو خبري وکړي.
بخاطر از اینکه موضوع حساس است بحث خود
دی وی د دل لپاره چې موضوع حساس ده د وچکالی بحث مطرح دی او مونږ له وچکالی سره مخامخ یو د شوی ماهیده پر اساس لیرانه او چارواکو سره بحث وکړو او وتوانیږو قناعت ورکړو او ښه حلارې ته ورسیږو هڅه کوو چې مناسب حلارې ومومو او مونږ د هلمند سیند د ماهیده سل په سل کې عملی کول غواړو د 1450 مریض کال د ماهیده پر اساس ایران ته باید په یو ثانیه کې 22 متر مکعب اوبو د هلمند لسین څخه ورکړل شي خو په ثانیه کې 4 متر مکعب نوري اوبو د خنیت پتوګه د افغانستان له خوا ورکول کیږي په ماهیده کې دا هم راغلی چې د اوبو جریان له طبي شرایطو سره تړاو لري یعنی د اقلیمی تغیراتو سره سم که د هلمند سین اوبو کمیږي نو ایران ته د اوبو جریان هم کم شي په عین حال کې ایرانی او چارواکو تل افغانستان سره د اوبو په مسلې څرګندونې کړي د نوموړي هیواد جمهور رئیس حسن روحانی څه موده مخکې ویلي وو چې ایران به د اوبو په مسلې په تیره د افغانستان لخوا د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه چوپ پاتې نه شي د خبرو په افغانستان کې توند غبرګونونه راوپارول حتی ولسمشر غنی وویل چې هڅه کېږي نور د دې هیواد اوبو ضایع نه شي خاغلی غنی تیر کال د کمال خان بند د دریمې برخې د جوړېدو د کار د پیل پر مهال ویلي و چې د افغانستان د اوبو مدیریت یو حتمی او اړین کار دی په همدې حال کې د ولسی جرګې د انرژي او اوبو د تنظیم د کمیسیون غړي نسیمه نیازی وایي چې اوسمهال ایران ته ډېرې اوبو بهیږي او افغان حکومت باید مخه ونیسي
هغه اندازه اوبه چې دوی سره قرارداد کړی و هغه اندازې نه څنګه اوته اوبه روانې دي نو افغانستان حکومت حق لري ترغو د اوبو په مورد کې د هغو سره سپینې او بربنډې خبرې وکړي زیاتره ناامني په دې سیمو کې دوی جوړه کړې ده چې په دې خاطر چې افغان حکومت ونه توانېږي د خپلو اوبو څخه په مثبت توګه استفاده وکړي د افغان پلاوی خپل د حقوقو څخه دفاع وکړي
افغانستان له ایران سره د هلمند سیند د اوبو له ویش پرته له بل هیڅ یو هیواد سره د اوبو د ویش تړون نه لري خو دا هیواد د اوبو د زیرمه کولو له درکه په نړۍ کې تر ټولو په ټیټه سطحه کې دی د راپورونو له مخې افغانستان 15 میلیارد متر مکعب سطحي اوبو لري خو یوازې له 10% څخه استفاده کوي او پاتې 10% ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي او دا هیوادونه په وړیا توګه ورڅخه ګټه اخلي
د افغانستان مشرانو جرګه وایي سوله د افغانانو لپاره اړتیا ده او امریکا باید په دې برخه کې نستړی کیدونکي حالې ځلې وکړي د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار که څه هم د ډونالد ټرمپ روسي سرګندونې غیر مسؤلانه بولي خو ټینګار کوي چې دغه هیواد باید د امنیتي او دفاعي تړونه له مخې له افغانانو یوازې پرې نږدي نور حال واصل وسال راکوي
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو سرګندونو د مشان جرګې غبرګونونه اندېښنې راپارولې دي د مشان جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې امریکا باید دا خبره هېره نه کړي چې د افغانستان سره امنیتي تړون لري
امریکا په دې بحث کې د دوی خواسته وستړي د ستړي او خواستګۍ لپاره نورې لارې دي چې هغه د ستراتیژیک پیمان له مخې چې دوی موږ سره لري پیشبینی شوې دي د افغانستان د حکومت او دوستانو سره دی مخکې لاړ شي موږ سولې ته ضرورت لرو زما به په دغه وخت کې د افغانستان اولس ته په خاص ډول هغه سیاسیونو ته چې په افغانستان کې مطرح دي د جهادي مشرانو په نوم د سیاسیونو په نوم د افغانستان د ملي مشرانو په نوم دلته د جناب کرزي صاحب او جهادي رهبرانو په شمول د ټول نه خواهش دی چې اوس نو زموږ او ستاسو وحدت ته ضرورت یووالي ته ضرورت دا ملک بغیر د وحدت نه مخکې نه ځي هر هغه څه چې خپل منظور کې لري د الله نه ویریږي د ملت په خاطر تاسو وګورئ چې دغه بیانې موږ تاسو ته پیغور ده
دا سرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې وړاندې ویلي دي چې روسیا د دې لپاره په افغانستان کې وچې تورستانو غوښتل روسیې ته ولاړ شي او د دوی حضور په افغانستان کې په حق وو خغلی ټرمپ د هم ویلي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه 6000 میله لرې ده ولې په دغه هیواد کې ده او ولې اوس روسیا هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د تورستانو په وړاندې جګړه وکړي د امریکا د ولسمشر دغه سرګندونو ګڼ خبرګون هم لرل چې په لړ کې د افغانستان ولسمشر مانی دی ویلمې په خبرولو سره پرته لدی چې د چانون واخلي ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې واځي دغه هیواد د امنیت په خاطر نه بلکې د نړیوال ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر راغلي دي ولسمشر مانی په دغه اعلان کې ویلي دي چې د امریکا په رسمي پالیسي او سرګندونو کې توپیر لیدل کیږي، نو ځکه لغه هواده د ډیپلوماټیکو لارو د زینو پالیسي په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. خغلی ټرمپ په داسې حال کې د سرګندونې کړې چې نوموړي په کراتو پاکستان د تروریستانو ملاتړ هواده او پټنځای بلل او په دغه هواده لدې عمله بندیزونه هم لګولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار بیا د امریکا د ولسمشر د سرګندونې د پاکستان او تورستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد د ماتې او د افغانستان د سولې بهیر نه د شاتګ په معنا بولي. د دې جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی بیا په دې اند چې د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت اوس یو اساس پړاو ته داخل شوی او امریکا باید په داسې وخت کې د یو نظرګر رول خپل نه کړي. امریکایانو د افغانستان دولت او مخالفین چې داعش او طالبان دي په داسې حالت کې ساتلي لکه د سیروم د ساسکو لاندې یو ناروغ، په داسې حال کې چې دوی وضعیت له نږدې نه ګوري، یا د افغانستان له خلکو سره دوستي وکړي او یا د دوی له دښمنانو سره، خو دوی یوازې نظره ګرځي او قرباني یوازې د افغانستان خلک ورکوي او د سولې هیڅ درک نشته. امریکا د طالبانو د رژیم له سقوط نه وروسته د ځانی تلفاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره سلګونه میلیارد ډالر هم لګولې دي.
اوس هم ورزو اورزګان ولایت او یو ورزشي خبر. اورزګان کې د شپاړس والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوی 19 ورځنی لوبې پای ته ورسېدي. مسؤلین وایي یاد لوبې چې د شپاړس لوبډلو ترمنځ پیل شوی وي پکې امیریت آی لوبډلې لومړی، امیریت بی لوبډلې دوهم او نوبهار لوبډلې دریم مقام خپل کړي. نور حال لسیم شریف الله شرافت راکوي.
اورزګان کې له جګړو سره سره د ځوانانو لیوالتیا ورځ تر بلې له لوبو سره زیاتېږي. په دغه ولایت کې د کرکټ د سیالۍ ترڅنګ د والیبال پیل سوي 19 ورځنی ټورنمنت هم تیره ورځ ناوخته پای ته ورسېدی. د دغه ولایت د سپورت امریت امیر قدرت الله الفت وای یا د لوبي چې د شپانس لوبډلو ترمنځ پیل سوي وي پکې کې امیرات یې لوبډلې لومړی، امیرات بی لوبډلې دوهم او نو بهر لوبډلې درې مقام خپل کړی دي. نو موړی وای یا د لوبي په دغه ولایت کې په شخصي لګښت د یو تجار لخوا تر سره سوي.
دغه ټورنمنت چې جوړ شوی ورته حاجی صاحب حاجی شمس الله په ماجی نګر جوړ شوی وو چې نو نصر دې دوام وکړي شپانو ټیمونو اشتراک کړی وو چې دا به جمعې څخه نن دوه ټیمونو سره پورته چې هغه دا میرا چې ورته شي ټیمونو دي دا میرا چې هغه په ورن کې خپل کې او میرا چې به دوه هم کار خپل کې او دا غره هم به درې هم کار خپل کې نو دې ټول ته مبارکي وایم.
په لوبه کې لوبېدونکي لوبغاړي ډېر خوشاله دي، خو دوی پر نورو ځوانانو هم غږ وکړ چې د نشي توکو او نورو ناوړه کارونو څخه لاس واخلي او ورزش ته مخه کړي. دی پر نور ملي تجارانو هم ژغ وکړ چې د ورزش په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زه یو ځنه ایشان پر ځوانانو باندې دا کوم چې کچيري واړي چې شس هات روغ صحت ولري نو تر ټولو بهترینه طریقه ولاخ دا ورزش دی. راسي ځوانانو چې ورزش ته مخه کو زموږ استاد چولنه مشتاق ټول وینو چې په کوم حالت کې مشتاق قرار لرو نو دغه چولنې څخه دا شک کړپلرولو سره یو ځنه لار چې دا ورزش دی.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې هم ورزګان کې د سولې ترين وان لاندې د فوټبال سیالی تر سره
سیوی. آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او د حمد یو سیمه ایزه مسله. د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به خپل جنگي بیړۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کیږي. تهران په روسي او کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوزي ډګر کې یو لړ خبرداري ورکړي. د نړیوالو ایجنسونو په حواله سره محمد صالح راپور لري.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 15 میاشتو لپاره څو جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کیږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پاوځ ته نږدې ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د دغو جنگي کشتیو د ماموریت د پای لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیر البحر تورج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې پر ورځ ویلي وو د جنگي کشتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهن پنوم څلور ماشينه جنگي کشته به حق رهبری سوی میزایل لژدوی چی 13 میاشتې د جوړولو اعلان وسو. فارس خبری اجنس وی چې دغه جنگي کشته به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تامسی. د ایران په دغو جنگي کشتیو کې تر ټولو لوی دوی پرمختللي کشتی هم شامل دي چې دواړه د څرخیل وتوکو د لژدولو وړتیا لري. د ایران د سهند په نوم جنگي کشتی د پخوانی بڼې جمران ډیره پرمختللي او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په تیره لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران په رسنیو کې سهند د منځني ختیځ تر ټولو ځواکمنه کشتی او د غربي آسیا تر ټولو پرمختللي جنگي کشتی ګڼل سوې ده. د ایران د پوځ یوه مشر علی رضا شیخی ایرنا اژانس ته تیره میاشت